گران اردن کو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کې. نن موږ سره د پښتو ژبې او ادب نوموړی شاعر ادیب او سیرنکار فرهاد محمد غالب ترین ملمه دی. دوی د نوخار خیش کوسمې سره تعلق لري. د دین او د دې د جون د دې د خدماتو او د دې د خیالاتو په حق لا ته پښتنه کوو.
تاسو ډېر تشکر کوم چې دا خبر کول مو خمو راکا. دا معلوم فرهاد محمد غالب په څور د تخلف لوسه او د زینو سازانو د اړه خره کړی شوی نوم او ترين د قبيله په مناسبت سره اکثر د خپل نوم سره لیکم چې زین خلک وي شو دا وړي لوی نوم دی دا دی او وګد او توالت پکې لري. خو به هر حال پوره نوم هم دغه مر دی. په کال 1955 کې په برخیش کو کې پیدا شوم. دا ډیر دا تعلیم قریبا په 12 کلنۍ کې په سکول کې داخل شوم. غالبا چې دا کال 1955 د ایوب خان مارشاله نوی نوی لګېدلی وه. دا ډېر عمر په هغه وخت کې. خو به هر حال په هغه وخت کې د تعلیم مړخ ته د خلکو دومره توجه نه وه او زما د پلار غوښتنه دا وه چې هغه په خپل اولاد باندې تعلیم وکړي. نو که ما ورسو انکار کوو خو د هغه دغه زور او دغه په مخ کې ټینګ نه شوم او سکول ته ورسولم. دا په سکول کې تر شپږمه پورې د تعلیم حاصلولو نه پس ما د تعلیم سلسله ختمه کړه.
تاسو لکه وویل چې په 12 کال وې چې سکول کې داخل شوې، وجه څه و؟ تاسو سکول سره خپل شوق نو کنه؟
یو خدای چې خاندانی حالت دا سه بل زما خپل مملکت دا او بل هغه وخت شام تعلیم نه کوو. زه هم په خلکو کې یو عام سره یو منو ما به یا زما پلارم یو عام سره یو زمیدار سړیو په خپل بې تعلیم. خو به هر حال هغه ته د تعلیم اهمیت معلوم شو. نو مونږ ټول وروڼو باندې پس هغې هغه تعلیم وکړو او په کزه لوی مو وکړو. هر څه چې مو خو سکول ته بوتلم او استادانو داخل کړم.
بیا مو څومره زده کړو؟
نو د شپږمه پورې ما باقاعده په سکول کې تعلیم حاصل کړو. د هغې نه پس هغه سلسله ختمه شوه. د هغې ډېر وجوهات وو، خو د ټول نه لویه وجه په هغه وخت کې زمونږ د پلار ناروغه کېدلو، هغه پرېوتلو او زمینداري مونږ ته په غاړه شوه او په هغه خرابو حالاتو کې لکه بیا ما کوشش کو او په اسلامي زده کړو کې په کال 1968 کې بیا زه سرګوزی ته لاړم. هلته کې په مدرسه ضیاءالعلوم سرګوزا بلاک نمبر 13 کې د مولانا محمد امیر صاحب نما د قرآن مجید تفسیر او ترجمه حاصل کړل. او هغه د هغه ځای نه واپس کې بیا په مختلفو ځایونو کې مختلفو اسلامي کتابونه او زیات نه زیات په خپل کلي کې دا غینه حاصل کړ. بیا ما په پورتو پروفیشنسی او د پورتوانو امتحانونه پاس کړل. دا غینه پس بیا د میټریک امتحان او دو کاله د ټیکنیکل کورس په ووکیشنل انسټیټیوټ نو خار کې مې تر سره کړ. او دا پاره په بنیاد باندې زه په سکول کې د معلم په توګه نوکر شوم د ټیکنیکل استاد. دا غینه پس مې د سیټ امتحان پاس کړ. اف ایم یو کا بی ایم یو کا.
بیا فرهاد صاحب کو ګورو استاذو تعلیم سوال نسم پوره دی. تاسو بیا دا سیړنې چې وګورو، تاسو کتابونه مونږ کتلې دي، د درسي کتابونه مونږ لیکلې دي، په داسې داسې دغه مو سیړنې کړې دي چې هغه ډېرو خلکو پی ایچ ډی هم کړی دی خو هغه نه دي ترسره کړی. نو دا ضرور نه وه چې تاسو دا نور تعلیم لکه ایم ای پښتو ته یا پی ایچ ډی ته دی، دا مو ولې ونه کړ؟
دا وخت خبرې ما د ایف ای او د بی ای تر منځ هم ډېره کافي فاصله وه. وجه دا وشوه چې د ایف ای کولو نه پس لکه ما څه ناروغتیا پېښه شوه، څه ذهني ناروغتیا وه. ډاکټر فاروق په قول هغه وایي چې بهته مونږ عصبي بیماری وایو. نو د هغې په وجه باندې لکه دغه هم زمانه ډېر رسو شولو. او بیا د ایم ای کولو ما په خپل خیال کې دا وګڼله چې ما ته د دې څه فایده نشته، دنیایي فایده. نو کم از کم د دنیایي زمونږ یو پرنسپل صاحب ما ته وایي مې وکړه، نو کم از کم خپل نوم سره په ایم ای لیکې که نه. یا ستا زامن خو بوی چې د ایم ای دی که نه. نو ما یاره دغه اوس د دغې دپاره ایم ای کول دغه خو ما ته دغه غوندې خبره ښکاري. خو به هر حال یعنې هغه وخت داسې و، دومره عمر تېر شي باندې چې بیا د دغه سیزون اړخ ته څه پاملرنه نه شي کولی. او
فرهاد صاحب که دا مراته وي چې پښتو ادب کې داسې صنفونه لکه زه به نومونه واخلم، چاربیته شوه، نیمکی شوه، دا د کوم وخت نه تنو ټولنه کې زیات په خلکو خوښولی؟
نو دا خدا څه شي مونږ قریبا نه را ادب سوا د اردو ادب نه دا په 200 کې تقسیم بشي. یو ته مونږ عوامي یا ولسي ادب یو، او یو هغه کتابي یا هغه عروضي ادب یو. نو پښتو په حیثیت د یو ژبې دا زیات نه زیات د ولسی شاعرانو ژبه پاتې شوې ده. په دې کې که موږ دغه کتابي دې ته موږ کتابي شاعران یا عروضي شاعران یا دغه شاعران چې هغه علم او پوهه لري نو هغه په دې کې ډېر کم پاتې شوي. او پښتو کې ډېر زیات شاعران وو په ښځو کې هم او په سړو کې هم په دواړو صنفونو کې، خو هغې کې اکثریت د ولسي شاعران. نو ولسي شاعران چې په کومو صنفونو کې شاعري کوي نو هغه هم ولسي صنفونه وي. په پښتو کې لوبه، سندره، نیمکی، بګتی یا د پښتو خاص روایي یا د پښتو غزل چې دی هغه هم زمونږ د دیوانی غزل یا د فارسي غزل نه څه مختلف غوندې دی. بیا چاربیته ده، نور هم داسې صنفونه دي. ټپه خو که مونږ په کې سبو په شاعرۍ کې دا شاعري خو ده، خو کم از کم هغه یو فوکلور سیزی د ولس سره تعلق لري او د هغې شاعر اکثر معلوم نه وي، او د لوبې، د بګتی، د چاربیتې د دې شاعران معلوم وي. نو دغه شاعرانو د ولس نمائندگی کولا، او نو شاعری هم د ولس په صنفونو او د ولس په ژبه کې او د ولس د ترجمانۍ لپاره وه. غالبا چې ډارمس ټیټر په خپل کتاب د پښتونخوا د شعر هار او بهار کې لیکلي وي چې د پښتو یا د پښتنو د شاعرانو دا چاربیتي چې دي دا داسې دي لکه په یورپ کې چې د ورځپاڼې وي، د اخبارونه وي، نو هغوی د اخبارونو په ذریعه د حالاتو نه خبرېږي. خو د پښتنو نو د سره خو نو اخبار شته، نو سره رساله شته، او نو سره نور څه داسې ذرایع شته چې هغه خپلې خبرې ورسوي. او نو په دې دغه دپاره، د دغې غرض دپاره او د دغې مقصد دپاره پښتنو شاعرانو د چاربیت صنف راخیستی وو، او خپل امروزه واقعات، دې ته پېښېدونکي جنګونه، مجلسي خبرې او مذهبي خبرې، او د قبیلو ترمنځ جنګونه، د خلکو حالات دې په چاربیتو کې بیانول او ولس ته یې رسول.
فرهاد صاحب، تاسو د چاربیتې خبره کوي، نو د چاربیتې دغه شاعرانو کوم راته نمونه وایسته چې یاره نوم یې پکې ګټلو، او دا د څومره وخت مخکې خبره ده؟
همایون همدرد او د ځین نورو چې کوم تحقیق کړی و زه سره پای کې هم شامل وم. همایون په چاربیته باندې دغه کولو د پی ایچ ډی د پاره تیسیس لیکه، نو دا تعین کولو چې اخر چاربیته په دې پښتونخوا کې یا د پښتنو په دې وطن کې دا کله راسي رواج لري یا کله راسي. دا ډیرو خدا خیال و چې چاربیته د سیکانو په دور کې پیدا شوې ده. نو حقیقت خدا دی چې د سیکانو په دور کې خو پیدا شوې نه ده، خو د سیکانو په دور کې ډېر زیاتې چاربیتې لیکلې شوې دي. د هغې چې څومره د پښتنو د سیکانو سره جنګونه شوي دي، څومره معارضې شوي دي، نو هغه د هغې وخت شاعرانو نظم کړي دي او په چاربیتو کې وړاندې کړي دي. خو مونږ چې څومره تحقیق وکړو، نو مونږ ته یو سړی د دې چاربیتو په دغه کې ښکاره شو چې د هغه د پیړیا بابا په نوم باندې مشهور دی، د هوتي مردان اوسېدونکي وو، او دی قریبان د اورنګزیب عالمګیر هم. نو پیریا بابا لکه مونږ لاغین وړاندې مونږ بل شاعر داسې پیدا نه کړی شو چې هغه چاربیته لیکلي، نو تر دې پورې چې لکه بل لا مونږ څوک نه دی پیدا کړی، نو پیریا بابا مونږ سره لومبنی معلوم چاربیته ویونکی شاعر دی چې هغه د اورنګزیب عالمګیر هم عصر و، او دا د سیکانو نه وړاندینی دور دی. او مونږ لکه اوس مطمئن یو چې چاربیته مونږ سره تر په دغه کې ځینو محققینو د افغانستان لیکلي چې په پټه خزانه کې یو نظم تاغي ګوته نیسي چې دا چاربیته ده، خو چونکې د هغې دغه د چاربیتې سرسمی نه خوري کومو چاربیتو چې مونږ پیژنو او د کومو د هغې قسمونه دي، هغه د چاربیتو په یو قسم کې نه راځي، د پټې خزانه هغه نظم چې دی کني، حالانکه دا بیا ډېرې لرې دا خبره رسي، هغه مونږ په چاربیته کې نشو ایستلی.
څه وخت کې به چې د پښتو داستانونه به دا کیسې به وي اجرو کې به کېدې، هغه کیسې او دغه چاربیتو هغه دور ختم شو، شاعران ختم شو، خلک
دګه یو خبره دا زمانی د دور او د ضرورت او دا ماغه دغه خبره هغه ماشیاتو د طلب او د رسد، نو چې خلک یو سیز نه غواړي نو شاعران هم غني لیکي. حالانکه چاربیتو ویونکي شاعران اوس هم ډېر زیات دي، مونږ چې په ټي وي باندې وخت په وخت راغې مشاعري کړي، نو مونږ ډېر شاعران چې دا نامعلومه غوندي وو خلکو به اورېدل، نو وی به شدا خواجبه خبره. په دې نوي کول کې ډېر ښه چاربیته ویونکي، په دې کې یو نوي نوم چې هغه د میجر الطاف نوم دی، چې هغه ډېر په فن او په دغه باندې برابر چاربیت ویونکی شاعر دی، بالکل زلمی دی. دغه شانتې نور ډېر خوښ شاعران چې د ډېر کم عمر دي او خو هغوی ډېرې ښې چاربیتې لیکي، خو چونکې هغوی دغه چاربیتې هغه دغه نشته هغه غوښتونکي یا د هغې هغه خوښوونکي، نو حالانکه هغه شته دی هغه چاربیتې ویونکي شاعران ډېر زیات دي اوس هم دا نه چې ګنې نشته دی.
د پښتو هغه داستانونه چې به هغه لوبې به وي داسې داستانونه چې هغې کې بیا سې حقیقت او لکه اوس فرض کا یوسف خان شیربانو یا د شیر عالم میمونه دا ډېر زیات په پښتنو کې مقبول وي.
په پښتو کې قریبا درې قسمه داستانونه بلکې څلور قسمه دا یو خو په هغې کې هغه هغه مذهبي یا نیم مذهبي داستانونه هغه د خلکو هغه مذهبي جذبې سره تعلق لري، او دویم په دې کې ولسي داستانونه چې هغه د پښتنو د ځمکې پیداوارو په هغې کې موسی خان ګل مکه فتح خان رابعه او داسې نورو د یوسف خان شیربانو خو به هر حال اوس اوس موږ ولسي داستان خو ورته ځکه ویو چې د دومره شهرت او درجه موندلې ده چې هغه یو قبر بلکې دوه قبرونه هم پیدا کړي شوي د کړمبار د پاسه، حالانکه په تاریخي توګه دغه قبرونه د یوسف خان او د شیربانو خو نه وي، بلکې د پښتنو د دې ځای د یوسف زو خصوصا چې دا کیسه د چا کم قام ده د هغې د راتګ نه وړاندې نه وي په کړمبار چې کم قبرونه دي دغه نه وي، خو به هر حال اوس دغې ته رسېدلې وي. دغه شان نورو ظریف خان بیبو شیرعالم مامونه یا د بخت منیر داستان، نو دا ټول داستانونه دا زمونږ ولسي داستانونه. په دې کې درېیم قسم داستانونه چې ون هغه د فارسي او د عربۍ ترجمې وي لکه الف لیلا او لیلا مجنون یا هغه انواری سهیلی وغیره، نو دا د فارسی او د عربۍ نه موږ راغلي. او ځینې داستانونه داسې چې هغه افسانوي رنګ یې لره، نه یو ځای سره تعلق و نه بل ځای سره، نه ترجمه شوي، خلکو خپل ذهني اختراع وه او تبازاد غوندې افسانوي دغه و. نو په هغې کې مولا نعمت الله خصوصا دا د نیمبولا دیمبولا حکایت چې که سړی ته نه دا مافوق الفطرت کردارونه لري کې، نو هغه پوره یو افسانوي انداز دی په هغې کې.
چې دغه داستانونه دغه کیسې به اجرو کې خلکو ډېر په مینه اورېدې او لکه دا به
هغه زنانه او سړو دواړو به د داستانونو د لوستلو شوق لرلو، خصوصا د محرم په ورځو کې یا په ځینې خاصو موقعو باندې به ښځې راغونډې شولې، چا به نورنامې عهدنامې وفاتنامې او جنګنامې بیانولې، چا به څه بیانول، چا څه افسرو به په حجره کې یو خاص کس مقرر کړی و او هغه به تر ناوخته پورې خلکو ته داستانونه بیانول. نو دا د هغې زمانې یو قسم له تفریح وه، او اوس چې د تفریح نور سیزونه پیدا شول نو هغه سیزونه لکه هېر کړی شول او هغه پاتې شول.
فرحت صاحب که بیا وګورو لکه ټیک څه دغه چاربیتې نیمکۍ بګتې لوبې داستانونه دغه ختم شو، په پښتو ادب کې نور داسې صنفونه راغلي دي چې هغه پښتو ادب کې ښه ټیک ټاک ځای موندلې دی، داسې دغه شته لکه
نو وخت تېرېدو سره او دا علمی ترقی لپاره د دې لپاره ضروري سي چې کمینو دا ترجمه وي. کومه ژبه کې چې ترجمه نه کیږي او یا کومه ژبه چې د اخذ او د دغه طاقت نه لري د جذب کولو، نو هغه ژبه ورکیږي. زمونږ لیکوال شاعران د نورو ژبو مطالعه کړی ده، د هغې په ځینې صنفونو باندې ځان پویه کړی دی او کوشش یې کړی دی چې هغه څیزه په پښتو کې متعارف کړي. نو په دې کې خو ځینې ډېر کامیاب کوششونه شوي لکه سانیټ د انګریزۍ مشهور صنف دی، پښتنو په هغې کې پښتنو شاعرانو په هغې کې کوشش کړی دی. ما ته چې څومره یاد شوي نو قلندر مومن مرحوم او سعدالله جان برق او داسې زمونږ ډېر ښه ملګري چې د هغه کلام شاعر شوی نه دی او ډېر ګمنام پاتې دی، سید عبدالجمیل خشکي، هغه سانیټ لیکلی دی. بیا هایکو چې د یو د جاپاني صنف دی خو دلته کې شعر راغلی ده، نو دلته کې په هغې کې نوې نوې تجربې شوي. ما ته یاد شي غالبا په کال 1968 یا 1969 کې چې په ادبي دنیا کې حمایت علي شاعر په لومړي ځل یې د هایکو کومه تجربه کړې وه او هغې ته د تثلیث نوم ورکړی دی. نو هغې لیکلي وو چې پیر کوی فرمان یا رب جلیل ذہن کے غارے حرا میں کب سے ہے فکر محوے انتظار جبرائیل اون پدا اوردو کے پدیش پیتم یا یوش پیتم کال کے سید عبدالجمیل پبانگ حرام خبر کے دا ہائی کو تجربہ کرو غالباً سے اگم اللہ دا مسلس یا دا تسلیف نمبر کرو دا ہائی کو نمبر سراؤنا دا بیا رس سراغلے نو دا شان نور لیر سنفون دی دا اردونا دا عربی فارسان خب بہر حال پا اردو
پنسر کسی دا غشیوی
پنسر کے منگ سرا رپورتاج یا تکل اس یا انشایی سی ورطوی نو دا قریباً نوی سنفون دی او پختو کے دا سیزونا لیر پا تیزے سرا دی پر مختک کرلے پا سنگا چھ داگا پا نظم کے داگا سنفون نوی راگ لیل او لیر خلق پی تجربیو کے او اگی کے داگی سنگا سو شکنولے ہم بدل کرلے نو خو پا دی کے دا سوی پا نصر کے چکم سیزون راگ لیل کا رپورتاج یا تکل ناگا او ماغ شانتی سنگ پا امریزائی کے یا پا نور و مغربو جبو کے ناگی کم شکل لیل کم حیثیت تی نپائی کے دا تبدیلی دا سی لیر کمی راگ لیل
فرحاد سیب کو گرو لکا دا پختنو پا تاریخ باندے دیر جات کار شوی دے دیر خلق کو کار کردے دے خو بیا مختلف دعوی کی گی چیر دا پختنو پا تاریخ پا حوالے سرا تاس ہم سیڑن نکردے دے تاس ہم پا داغے باندے کار کردے دے نو دا دا سی لکا عام کس لکا دا کئی نا چیر ٹک کم یو دے
مسئلہ دا دا چی غمون با مورخین آقا زیاد نزیاد دا پختنو پا تاریخ شرا شنو وی چی دا پختنو دے کم نسل سرا تو علوک لری تو لو خلقو دا یا مسئلہ پیدا کردے او دا تو عجیبہ خبر دا دا چی دا پختنو پا بارک کے زیاد لکل سی کم دینو آقا بارانو خلقو کردے پا خپل پختنو کے لکل کردے نو آقا پا دی زمکا پا دی پختن خواک کے موجودہ خلقو موجودو خلقو نو دی کردے بلکہ چی دا دی زمکا نبار شوی دی او آقی تا کلا دا خپل نسل او دا خپل ذات مسئلہ پیخ شوی دا نو آقی بیا قلم را پورتا کردے لکل کردے پا دی کی لطول نا اهم اثر سی مونگ آقا پیجنو طول دنیا یا پیجنی آقا دا مخزن افغانی پا نوم دی آقا دیر دا پختنو دا شجرو دا دی دا قبیلو دا نسل پا سیرنا دیر خو اثر دی دیر مشهور اثر دی او قریباً طول مورخینو دا آقا استفاده کرد او تروس پوری آقا لکا مسلم منلی شی او که پا نور ایس کیم نی شی آقا مسلمات سره تسنسکی ارسی آقا کیدی شی خو خصوصاً شی آقا دا کمی شجره مرتب کردی او دا یو قبیله و بل قبیله سرخپلو که یو کردی بنده حیران شی چه دا آقای نا اوز منگو تینو شو و ما غسیس شکم دینو آقا منگ دا آقای پا منولو بانی مجبوره خلکا پا دی که بیا زینو خلکو با کسی توکی تا قایلیم کردی در طول ناجبه خبره فکر دا چه محمد قاسم فرشته سی آقا تاریخ فرشته مرتب کردی آقا پا کسی یو جبه تو قلی کلی دا چه دا پختانی سی دینو دا قبطیان دی یعنی دا فرعون دا نسل سر دی تعلق لی آقا چه کل ابراها پا خانکابه باندی عمله کلم دا خلکو سر پا لخکر کیو نو بیا خواتا لکه دا خبر کول چه دا فرعون دا نسل نصابی تو لبل خواتا دا چه دا ابراها سر ملگری کری نصر یا سی حیران شی چه آقا پا مصر کیو دا پا یمن کیو دا سنگ بیا غده ندل تا بس چه تا غلط کارو مزا پا خسانه باقی پا سگر دل بیا بلی که مختلف خلکو دیر دا سی کسی بلی کری دی چه آقا سدا خنده غند خبری کی گی که رو پا دی لغا پوریم خنده کرده پا دی مخزن افغانی پوریم شده پا دغی که ناسو پی اندوستان که پختو ولا ورطلنا او دا پختانو تاریخی لیکه او صرف دا چه پا خپل برتره دا پارا چه زانه دا پیغمبرانو پا نسل کی سابو گهر حالا خود آقا خبره خو لکه دانا چه زیاد نزیاد زور دا پختانو پا نسلی سیرون بانده ورکره شوی دار ده کچه خلکو حالان که دا نور قامونه اون پا اندوستان کیو کنه پنجابیانو سندیانو بلوچانو که پا اندوستان کیو خود اندوستان پا گواند کیو دا آقی پا دا نسلون بانده رو چاس غم غرض نده کنه خوش چاس ویلی چه منگه دا قیو بس سندیان دی کنه پختانی دی نبادن پختانی دی کنه وز دا فرعون پوری ترلا و دا یا ابراها پوری ترلا و یا کم از کم با موسیٰ علیہ السلام و پا ابراهیم علیہ السلام پوری ترلا خیر دی ضرورت سو
فرحاد صاحب تاسو پا دیخپل و خبرو کوئی چه پا پختو تاریخ یا پختو ادب یا دا پختانو پا اکلا چه زیاد لکلی چه کردی دی اغا بارانیانو کردی دی لکه زبا دا اولف کیر و تاسو خون خبرو که اغی یو دا پختانو پا تاریخ باندی و کتاب لکلی دی پتان دا اولف کیر و سرا سرا نور کم دا سی مستشرکین دی چه اغی پا پختو ادب و پختو تاریخ کار کردی دی
پلومبی زل دا رحمان بابا و دا خوشحال خان دیوانونا ام مستشرکین مرتب کردی او دا پختو گرامر ام دا خلکو لکردی پای که پلومبنی خلکو که میجر راورتی او پادری هیوز دا ډیر بنیادی خلک دی او دی په دغه باندې ډیر کار کړی په پښتو ادب باندې په پښتو ګرامر باندې په پښتنو په تاریخ باندې او دا غی نه پس دا یو ډیر لوی سلسله و د دې اصلي وجه دا و چې انګریزانو کوم افسران چې به کمی علاقې تکلل نو دا غی لپاره لازمي و چې به دغه علاقې جذب وکړي بیا دا و چې کوم خلکو به د مشرقي ژبې پای کې فارسی و پښتو و داسې نورې ژبې یو امتحان به چا پاس کو نو هغوی له بیا یو ایلونس ورکو او هغه ایلونس ښه کافي و پاغه وخت کې نو دغه خلک انګریزان لکه خصوصا هغوی په دې دغه باندې هم چې څه ناڅه خو بې پیسې هم وګټلې خو په هغوی کې یو شوق و یو مینه وه په کې د نورو ژبو د زده کړې د نویو تهذیبونو د پلټنې د هغې د تحقیق کولو د تاریخي حالاتو معلومولو دا په هغې کې یو څیز و هغې د آثار قدیمه د کنستلو د دې شوق هم لرلو مونږ دپاره دا ټولې خبرې هسې بس په دې دي چې په دې کې دنیایي سود و زیان خو نشته مونږ خو د دنیایي سود و زیان په بنیاد باندې کارونه کوو خو هغه خلکو کې یو علمي تنده وه د هغې علمي تندې هغې دې ته مجبوره کړو چې هغوی د پورتو یا دا هلان کې زموږ سره نسخې چې کوم دي هغه مو سره ملایوي دا موږ دا د ټول نو ورک کتاب د پورتو د نثر لومبي کتاب چې موږ سره کوم مکمل توګه موجود دی خیر البیان د بایزید انصاری دا د جرمني د ټیوبنګ یورسټرا تر لاسه کړی شوی دی دا شانو سره په بریټیش کونسل لیبرری کې د پورتو نایاب او نادر کتابونه دا هلته کې موجود دي هلان کې پښتانه په دې ملک کې او کتابونه هلته کې وینو هغه کوشش کړی دی چې څور له پلاس ورغلی دی هغه محفوظ کړی دی او پاغه ځان فویا کړی ځان فویل د بار ضروري و چې پاغه چې به هم ځان فویا کړی هغه قام د تاریخ او درس نه ځان خبر کړی نو دا د هغه یو صفت هم
فرخه صاحب تاسو جوړیم کړی دی دا مختلف ژبونه بیلابیل ژبونه پښتو کې ترجمه کړې دي څنګه لکه دا ترجمه ډېر ګران کار نه دی چې لکه ټکی په ټکی هغه دې ته راړول او بیا په پښتو ویلو کې کوم لکه زه به دا کوم جهاز ته مو مخکې جهاز وصل وته کې دغه سیزونه دا ضروري دي که نه دا هسې بس
دا خو مونږ دې ته اصطلاحات وایو نو اوس اصطلاحات خو ترجمه کېدی شیم خو ترجمه کېدی نیم شي البته که یو داسې ټکی او چې دې قریبا سناس زیونی و خو نور سیزونه چې خلکو جوړ کړي نو هغه زیونی و مونږ سره په هانتون یو ټکی راغلی نو سټای لپاره نو سناس زیونی و او روغتون راغلی د هسپتال لپاره خو دا هر سیز لپاره خو ضروري نه ده چې مونږ دې ټکی جوړو هغه دې نو دغه شانتې دا مشکلات پیدا کوي په دغه کې موږ ته تیاره و یو جهاز ته که نه دا جهاز هم لکه په خپله دغه ټکی نه دی هلته کې خو نوم یې بل دی په انګریزی کې چې چا جوړ کړی خو دا نوم نه و کېښودلی خو چې کوم ځای ته لاړو نو کله کله شوب لا په دغه کې بیا په افغانستان غالبا په پکتیا کې بیا ټینګ ته وي چا ورته څه بل څه نوم ښیو
اوس هلیکاپټر ته چورلکې وایي
او چورلکې ته وایي نو دغه شانتې لکه په ترجمو کې لکه دا هر ټکی لپاره پورتو مونږ اوس لکه زکات لفظ دی نو زکات مونږ هو به هم هغه ټکی راغیستی دی هغه مو قبول کړی دی خو سوالات مونږ هغه شان نه دی قبول کړی هغې له مونږ مونځ ترجمه کړه دغه شانتې ځینې سیزونه داسې چې هغه حج اوس داسې و چې د حج دپاره مونږ په پښتو کې بل لفظ لکه نه دی مقرر کړی نه م دی ټاکلی او نه څوک کوشش کوي چې دغې له بل څه لفظ دا مونځ له م چې لفظ ټاکلی نه دی خو دا نمانځنه یا عزت افزایي کول د پخوانۍ زمانې یو ټکی و دا مونځ هم د الله تعالی نمانځنه کول هغه نو دغه ټکی بس دلته کې عام شو جمعات مونږ د مسجد د پاره دا ټکی دغه کړی حالانکه چا کوشش نه دی کړی دا بغیر کوششه نو هغه چې په یو ولس کې په یو قام کې بغیر د کوشش نه کوم سیزونه راایت شي نو هغه هغه ذهن نیسي او که نه قصد نه وام بدن هغه شانتې کې دغه سیز بیا ذهن نیسي نو ترجمه کې ما تاسو چې سوې چې کوم مشکلات وي او بیا خصوصا د عربینه ترجمه کول نو عربي تهذیب او هغه کلچر زمونږ د تهذیب او د کلچر هغه ترمنځ فرق دی سره دی چې مونږ ټول مسلمانان یو خو په مسلمانانو کې مختلف قومونه شته او د قومونو د وجود انکار کول دا هم د قرآن انکار کول دی ځکه چې قرآن مجید کې دغه شی ذکر شته دی بیا د هر قوم خپل یو دغه وي دا رسم و رواج وي یا چې مونږ چې کلچر وایو نو په ترجمه کې کله کله لکه چې تاسو ته ما وړاندې هم ددوی ویل چې دا شر به مونږ څه ترجمه کوو په دغه کې په نورو ژبو کې یا دا سم دي سم دن چې دا په دغه کې راځي په اردو کده اون په پښتو کې څه ترجمه کړو نو دغه مشکلات وی خاغه مشکلات دا سیدی چې هغه لکه حل کېږي چې دانه شي نشي حل کېږي وخت سره هغه باندې لکه زړی قابو مونږ دی شي
فرهاد محمد غالب ترین صاحب مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه
ډیر ډیر شکریا